په کونړ کې خلک روغتونه او روغتي مرکزونو کې د درملو او له نورو اسانتیاو د نشتون څخه شکایت نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې دغه ډول شکایتونه د هیواد له بیلابیلو سیمو اورېدل کیږي چې هوارې د حکومت دنده او مسؤلیت لري.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله
د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو ځل بیا د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمې کلیزې په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشری حقوقو
دا په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ول د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیر کدی لیکنه کړی وي. خو
فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شیرونه یا هم
په ځرپانه کې به لندکی سا ویده وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنګ دي، ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري. زب له غرونو درناوی راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینه چیرې کړم، زب د ویډ جهان له مخه ګولي تبی مخیر غونه وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
لننه پورا اتلس کال وړاندې د سلواغې د میاشتې په 10 نیټه د آزادی اروپا رادیو د افغانستان څنګه آزادی رادیو په خبرونو پیلو کړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې آزادی رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولی او وروسته بیا د خبرونه تر 12 ساعتونو وغځېدی چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. آزادی رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمېر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یو معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنې خبرونې کړي او لا هم روان دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار پور کولو راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي. خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدل لپاره د یو ژمنې رسنې په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د ازادي رادیو د کورنۍ درې خبريالان عباد الله حنانځه، سباون کاکړ او محرم دورانی قرباني شوي. د رادیو مجلې نننې غنا د ازادي رادیو د اتلسمې کالیزې په پار د خپل دریو خبريالانو اروخاد عباد الله حنانځي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالۍ کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډېر مینه تاسو ته خره خلاصوایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده هغه غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو او 1:30 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعت خبرونه پیل کړي وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي راډیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو خبرونې لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکي خپروي. ازادي راډیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو ښارونو کې په 100.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 1290 منځني ام څپو خبرونې لري. دا چې د ازادي راډیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نوماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادي راډیو او روخې خبرونه کوي
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی رو به اشتراک میگذاره.
زمان ملنګ خاکسر ده د ننګرهار ولایت اوسیدون کې دغه رادیو چې مونږه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لری چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است کی به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو دا محل یوازې تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسانې د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو یې د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 5 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشتای
ټولې رسنۍ زموږ د قدر وړ دي، د ټولو رسنیو خبرې او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي راډیو ځکه غوره کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوښي رسنۍ ده. نو زه یې اورم، لیکم او په راتلونکي کې به نور هم لیکم
او نوښتم دغه زنده بدم خواهم کړ.
ښاغلی عارف زیاتوي چې غواړي د ازادي راډیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو په رسولو کې ونډه واخلي.
زما یوازینی موخه چې ازادي راډیو اورم او خبرونه لیکم همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي راډیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوي دي.
د ازادي راډیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب د ازادي راډیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 18 کلونو کې ازادي راډیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو د رسولو تر وسه هڅه کړې. ازادي راډیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي راډیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کرا او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي راډیو له دی وړاندې په 1950 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دی وړاندې په لومړۍ ځل په 1950 کال کې ازادي راډیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي راډیو له 25 څخه په زیاتو بلابلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی پاړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې پخوا هم خوري وری لیکنې شوې وي، خدای چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو. دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوه. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادولو وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې بیا د خپل قیمتي وخت مو تراکو تاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې لري معنی دا چاپ شوی کدر کتاب پڑھ رہا تو لگے د معنی په کتاب کې څه دي دفتر ډیره پوری او تدریسي کتاب دی او په هانتونو کې تدریسي
بالکل
زما معلومات له مخې تر اوسه په ما څومره لوسی د معنی پاړه تدریسي پوری لیکل نه وشو که شی مو ډیره پوری وری لیکنه به وشو په دې کتاب کې څه خوندې شي
نو زه به د سر درته کوم چې اول خود بلاغت علم چې دی چې مو ورته ادبي فنون یو د بلاغت علم اصل کې بیان معانی ده او بدی د توابی ہونے دیا معنی کہ پختو ادب کی دیر کم سے ذکر شوی و زمن محترم استاذانو چې ما ول د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل دې کې لیکنې کړې وي خو هغه ډیر کم وي هغه د صرف د څو مخونو نه زیاتې دي نو بیا دا زمن په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه مال ویل چې په تب دې باره کې خواري وکړي او د سیر خورو ورغو ماخذونو نه یو څه په لاس راوړي نو زمونږ د ادې یو سمستر د تدریس لپاره به کفایت وکړي نو بیا دا د تحصیلات علي بورډونو دا موضوع تېره کړله او معنی بیا ولیکله نو معنی داسې ده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې چې معنی ډېر ژور اثر لري ذکر دمانی دن دا چی دا فصاحت و بلاغت تی
او سنگر کولی شو پرت لاغ چی اگوی از مگا دا ادبیات و پانزی محصلین ندی که چی تا دا کتاب ول ولی پا اگوی که تاثیر اچی تغییرات را وستلیش
پا اگوی که خود بلکل تغییر را وستلیش یعنی که دیبانی پوکولیش چی فصاحت چی شیده بلاغت چی شیده او دا پا نکولی کنه که سمرا ارزخت داری بیا دا غنمانی رم چی دی دا دا کاره کتنی سر سی ترون لری دا 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 نحوی سر سی ترون لری زکه نحو د جملو د جوړه خیلم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه که نسی دی او که نظمي هغه منظمه کړي نو معنی نه چاره نشته دی باید دې ته حتماً یو څه وکړي زمونږ لوی استادانو خو دا په نورو ژبو کې لوستلې ده لکه په عربي کې زمونږ شاګردان چې دي هغو دا کار نه دی کړی دا زمونږ نه وروسته خلک چې راځي نو هغو باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته څنه وخت ورکوي او څومره ورته ضرور
پرته له دې چې د ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي کنه که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري
بالکل والا ګټه لري ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتې مستر دی نه چې دا کسبي دي نو فطري شیان هم دي نو دا فطري شیان هم دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څه نه ولوستي خو که د هغه تاسو دا یو شعر وګورئ چې مینې دې ستي کړم رالي په ایرو اوس مې په ایرو کې لاس واچي بادې وینه د دې د وروسته د هغه چې ته وګورې ته به ویې چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تسکیه کړې ده هغه یو صوفي دی او هغه دا د تصوف مدارج ټولوالي دي او یو زیات ته رسېدلی دی نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې لپاره او بیا د څنګوالو لپاره هغه څوک چې مسلکي خلک دي ډېر زیات ضرورت لري حتی د عروضو پورې اوس خلک په عربي عروضو باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی دغه نه حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي عروضو باندې برابر دي یو ساده غزل دی د پېښور نه پخوا ویل کېده جانان ستا خیرې مې په دعا منلې دي مفعولو مفاعیلو مفاعیلو فعولون دا حضرت اخرب بحر دی او دا غزل ټول په دې بحر باندې برابر دی هغه شاعر به داسې نه کړي دی دغه نه نو چې عروض به یې لوستلي خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی استاد
څېړنه خو نه اول حرف دی او نه آخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسي د دغه کتاب د لیک په وخت حاصل کوم مشکلاتو سره مخ وئ
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذه لرو او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بله د کاکا خیل صاحب وه هغه نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده یا د هغه په تاثر لیکل شوې وه خو هغه ډېره زیاته کمه وه نو بیا چې مونږ ته په دغه کې راکړل بور چې بیا مونږ ته حکم وکړ د تحصیلات یې ویل دا باید د 200 مخونه کم نه وي نو په دغه 200 مخونو کې دغه کې ما به یو څه زیاتونه کې وکړه چې مانی ټول اته فصل و او ما یولس فصل د ورسی ولا فصاحت بلاغت می بیل بیل فصل کړ او د هغې نه وروسته مې بیا مشکلات ډېر وو. په اردو کې یو ماخذ ما لاس ته راغی هغه هم ډېر لنډ و، نو زیاتره څه چې و هغه په فارسي کې و او په عربي کې و، نو د هغو نه مې استفاده وکړله او دا تبن یو دغه کار دی، ځکه اول کتاب پیدا کول دغه کې. بیا اوس فضل عبدالقاهر جورجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلائل الاعجاز. ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې موږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي هغو ته به مې وویل چې دې کې دا د فصاحت مسله داسې جورجاني رحمه الله راوړي ده، تاسو دې کې څه نظر دي؟ هغه وویل چې ولانه شکر وکړه، یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې و دا صحیح په مدارسو کې به ویل کېده، خو په دې نورو ځایونو کې نشته. دې ډېر استاد،
یو بله مهمه مسله سمه ده چې تاسو دا کتاب ولیکه، آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسیږي، د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسیږي؟
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو، او د همدې دپاره کار هم کېږي. نو تمن چې مو خدا اندام دي د پاره لیکلې دي، نو تمن که چا بل څه ونه لیکل لاندا به یې نه امدا به د دې څه معنی په هیڅ د معنی د مضمون په هیڅ
دي. تا ورته نو په تدبیات برخه کې سړنی تر لاس لاندې لري کار کوي کی؟
نو زه خو څه بل څه خاص سړنی خو نشته. خدای رحمان بابا چې په پیړو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی، بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردم داسې خبرې کوي چې د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی یا څنګه نه دی دغه کې، نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې په شعریت باندې د ده په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی په هغه باندې معنی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حتی مې رسولی دی.
استاد، یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده، ټولنیز سایکالوجي او معنی، آیا دا هم په دغه کتاب کې څېړلی دی؟
نو سایکالوجي خو به ټولنیز نه یې، خو که موږ ستا فکر یې موږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره کتنه، نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې، نو طبعاً دغه تاثرات به پکې ځای لري. او د سایکالوجي مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي، نو دا خو زه خو د دې دپاره دا دلیل لرمه چې یو پوه وایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي، ټولنه ځان پسې راپورته
کړي.
شاد او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانه دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه ته راژباړل دي. اغلی شبانه دوران وایي چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده، نو ځکه یې ژباړي خوند ورکاوه. د فنکار په نننې برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړي خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران، ډیر مننه خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مو تراکه، او پښتنه مر سره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوی. د دې کتاب په اړه راته وایي چې په دې کتاب کې څه څه دي؟
مننه له تاسو څخه چې خپل قیمتي وخت مو تراکه، او زموږ راوبلم دې خبرونې ته ځانګړی سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دامګړي ستاسو خبرونه اوري. مننه له پښتنې څخه. مو د پښتنې په ځواب کې به دا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای، ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دغه وخت کې مې کار کو، ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینی لندکی شیرونه یا هم ځینی د زموږ پوهانو نور د نور هیوادونو چې دی دوی ځینی وینا ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلو چې ټلګرام دی. ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولی شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو دي خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شیرونه بول دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب یې درلود د نورو ژبو څخه چې دا شیرونه بول دا په فارسی راوژباړل. ځینې په انځورو ډول به یې خپرول او ځینې به همداسې د شیرونو د شاعر نوم سره به یې خپرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه د ګروپ کې و ډیر خبره کیدل او ډیره یو به د تشویقول هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دا شیرونه لا هم خبره و. ډیر ښه شیرونه لري. دمګړی کتاب هم چې لتا سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی نو ما به دا شیرونه اخیستل. ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل, ځینې به مې کاپی کړل, ځینې دا انځورونه بچول دا به مې راوخسل. یا هغه سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونو چې را ډیر شي ګالری ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالری یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي. نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعرې په اړه ډیرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شیرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کیږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شیرونو سره زه هلته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمنه اصلا د هند په کاناډا کې ژوند کوي. دا کومه شیری ټولګه چې لیکل دا د پدریو برخو وشل شوی دی او داسې ترڅنګ نورې ما دغه معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ راخستل.
او بیا دې دا کتاب په ژباړ شروع کړ او د ژباړ
لومړی لکه څنګه چې مې یادونه وکړه ایما ایز هوټ نو چې دا کتاب راوښوړم څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شیرونو راخیستي ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې د شیری ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خپاره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شیرونو مې ولوستل. ما دغه شیر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولیدل چې زه دغه کولای شم پښتو ته راوژباړم. بیا ورسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې دا غوښته مشوره اخیستل چې دا کتاب دغه سیدا خصوصا شیری ټولګه نه آیا زه دغه راوش باړم دا به خې دی او کنه هغه زه تشویق کړم دغه تشویق د سبب شو د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوټ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړ ته مې مخه کړه.
هغه شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خوش باړلې؟ هغه اصل متن مو لوسته بیا خپل ژباړ مو هم لوستي. د شاعري هغه ډول څه ډول ده؟
روپی هم دا کوم شیری ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دم غړي زموږ استاد سپلاس کې چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. د چ کومه شاعري کړې او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب احساسات دي چې کله چې د انجلۍ چې بخپل کور کې وي یا هم ار انجلۍ زموږ په ټولنه کې چې دا خپل ما چاپریال د کور په چاپریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینه ورکړي دغه مینه او دغه چاپریال په کې انځور کړی دی په خپل دی شاعري کې. او په بل برخه هم دا چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل دغه احساسات بیان کړی دي. او دومره برخه هم دا پکې بیان کړی ده او یا هم انځور کړی ده چې دغه جلې په مینا کې ماتې خوري د مات څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادسې پی راځي. دا حالتونه وی چې دی د کتاب کې هم دې شیری ټولګه کې رنګاړلې دي په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انځور کړي.
مننه. د هنر ژباړه په ځانګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړه کې ټولو سخترین ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپل ژبه باندې لیکي
بیا د دغه انتقال و بل ژبې ته لږ ستونزمن وي، سخت وي. سخت درته نه وه چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی کلی دي بیا هغه ته کټ مټ راوژباړې پښتو
ډېرې ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. لومړی دا چې روپی خپله یوه ښځه وه، زه هم د دې د طبقې نه یم، یا هم د دوی یم، هغه د جنسیت نه یم. په دې برخه کې د دې دغه ټول احساسات چې ول د دې هغه غږ چې ټول سوچه د یوې مېرمنې غږ و، چې موږ ډېری خپلې ټولنې کې داسې مېرمنو سره مخ یو، او یا هم ډېری دې خپل غږ نه اوچتولی شي. دا و چې دې خپل دغه تجربې، دغه احساسات، دا چې په دریو برخو کې ویشل شوی دی، د کور چاپېریال، د مور پلار مینه، د مینې هغه انځور، نړۍ احساسات انځور کړي دي، وروسته له مینې ماتېدلو، او یا هم بریک اپ چې ورته وایي. په دې برخه کې دغه احساسات چې راخیستي دي، ما چې د دې دا شعر ولوست، او دا چې د یو ښځینه سوچه غږ و په دې برخه کې په لنډو ټکو کې راخیستلی دي، او په دې کتاب کې ما تر څنګ د دې چې شعرونه راژباړې دي، ځینې انځورونه هم دلته شته. دا انځورونه ته چې وګوري، ډېر لنډ لنډ شعرونه، لنډکي شعرونه دي، خو ستر پیغام ځان سره لري. یعنی ډېر حالات یا هم داسې احساسات پکې بیان کړي. ما چې د دې شعرونه ولوستل، ډېری د دې احساس ما خپل وجود کې هم ولید. یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلې د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوي دي. دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات ښه راخیستلی شم، او په خپل ژبه یې چې یعنی دغه ژبه او زما ژبه یو ده، ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات، کوم حالت چې تحملولی شي یا هم پېراتلی شي، څنګه باید دا بیان کړي، هغه ما ښه راواخیستل، ومې ژباړل، او په دې برخه کې کوم ستونزه مې نه درلوده.
یعنی د احساساتو او د جنسیت مشترکوالی د دې سبب شو چې تاسو ته په شاعرۍ د شاعرۍ په ژباړې کې ستونزه نه وي. ښه، راځم دې ته تامخ کې وویل چې دا دریو حالتونو په اړه شاعري د روپی، مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده، د ځوانۍ ډول دی، د مینې وخت دی چې دا په مینه کې څه ډول وه، او وروسته د اړیکو له پریکون هغه حالت دی.
بالکل،
زموږ اوریدونکي به هم دې وخت کې یو ډول په تشویش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښه، روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې، تا څه ډول ژباړلې، روپی په مینتوب کې څه ډول کړي، او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړي. نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راتوه
حتمان والے نه، دا چې د دې تلوسه هم ختم شي. زموږ په ټولنه کې ډېری موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې نجلۍ نړۍ ته راځي، او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته غږ پېکېږي چې ستا لور پیدا شوه، داسې ښه احساسات نه لري. او کله چې کوم زوی پیدا شي، بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي، ډېری بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ ګڼي. خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډېر لري، ځکه چې زه خپل نجلۍ یم، زما پلار جان ما سره ډېره مینه کړې ده، چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق زده تر رسیدلی ما.
او بل عمل دا دی چې لور هم د پلار سره ډیره،
لور پلار سره مینه، بالکل لور پلار سره ډیره مینه لري، او زوی مور سره ډیره مینه لري. دوی دواړه یو بل ښه درکول شي، او د دوی دواړو ترمنځ ډیره ښه اړیکه وي. موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي. زموږ په ټولنه کې دغه انځور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي، او داسې برعکس مور خپل زوی سره، او زوی هم داسې برعکس ور سره مینه کوي. نو دا چې خپل پلار جان مې څومره ما سره مینه کوي، څومره ورته مینه زه بیرته ورکوم، د خپل د دې دغه حالت زه ښه درکول شم. ادم ګړي کومې خويندې هم مایند زموږ غږ چې اوري، او همداسې برعکس زموږ ورونه چې اوري، دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړی هم احساس کړی. مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا وه، د دې یو شعر دی، پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي، او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې. یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده، هغه نارینه مینه، هغه اوس هم هر ځای کې لټوي، خو پام دې ته نه چې هغه مینه د پلار مینه ده. موږ اتل دا سوای چې پلار یا مور هغه مینه در سره کوي، یا هم د پلار مور چې یوې جلې سره ده. مثلا پلار مې ما سره به مطلب مینه کړې ده، دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري.
د مینتوب د وخت یو شعر راته وای چې روپی کله مینه شو، څه ډول شاعري وکړه؟
بالکل وای، دا چې ما ډیر خوښیږي کله چې مین شو پی خو هر مین د خپل معشوق تعریف کوي که معشوق وي خپل د مین تعریف کوي که مین وي خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوق وای هر انقلاب ته هغه د هغه په شونډو پایل او د هغه په شونډو پای ته رسیدي
دیفي خا د بریک اپ د وخت یو شیر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي یا هم د په مینې کې مات خوي وای چې لری ډیر خایسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوم از غې دی لرل
خا د ورسته پختنه په توګه ما د کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شیر سره یو یو انځور هم کښل شوی دی او تر ډیره پورې دغه شیرونه که چېرته دا تصویر ورسره نه وي نو معنی نیمګړی وي
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شیر دی ته په هر ځای کې او دلته نه یې او دا مې ډیر ضروري دا مې ډیر ضروري بیا تصویر چې دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې که یو چا دا کړی وي او دا شعر ولولي نو اوتومات به د هغه په احساساتو او عاطفو تاثیر کوي دغه تصویرونه چا انځور کړي تا په خپل کلي کې نه دا د انټرنیټ نه کړي
زه انځورۍ کې انځورګري کې دومره تکړه نه یم خو هوډ لرم چې انشاءالله زده کوم خو لږ لږ لاس مې ګرځي اما د ښوونځي له وخت نه چې پاتې دي دا کوم انځورونه چې دم ګړي تاسو د شعرونو سره په دې کتاب کې وینئ ما دا د ګوګل نه راخیستې ده انټرنیټ نه مې راخیستې ده
ډېر مننه
سلامت
کور ده شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانی کیسه وګمج بارخیل کوي د کیسې نوم ویده وګړي ده
زرپانه ویده وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو تابه ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببره لوی سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي لټولو د لویې کلا لویې دروازه په درب بیرته شوه سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایا ولټېدل د کلي د زړې ادې له خولې لویې چغه پورته شوه یا الله خیر له دې سره ټولو نارې کړې غلې دی غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغله لو واخیستل چا توره په لاس کې ونیوه چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد په ټولو ویره خبره شوه رنګونه یې زیړ واوښتل ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې دا وطني غله نه و او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و د دوی نه جامې چاته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه یوې هم انسان ته نه و ورته څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چاپیریان ګڼل
چا دیوان او زنل نور سیارو راغلی استازی دغه عجیب مخلوق نه یوازې د نن او د باندې ټول کلانی ولې وا پاس ونو ته هم خاتلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو آن د کلاف برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې خو د غراغلو نه آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا تلاس نه وربوړ دا سیریه په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران د سمبو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو مه بیریږئ موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده ډاډه او ویره یې له سره والوته د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل موږ مو په مور پسې راغلي یو په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو ټولو یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل د کلي مشر وویل په دې بوډۍ څه کوئ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه هماغسې سر تمبه یې وویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کړوسیانو کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي یوه بل هم چې هڅ کشمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تېراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ورونه کتل
رادیو مجلې درنو اوریدونکو د رادیو مجلې ورسته برخه تر رسیدلې په ورسته برخه کې ورخمین خیال لرو په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراورو زب بیا رازمه زب بیا سا غوارم زب بیا رازمه زب بیا سا غوارم زب بیا غکوم زب بیا تا واړم
زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم، زب رڼا غواړم، زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا کت پورته وګورم، زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم، زب بیا هیڅ چا ته کیسه نه کوم، زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم، زب بیا هیڅ چا ته زړګی نه ورکوم، زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم، زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم، زب بیا هیڅ چا ته سندرې نه ویم، زب بیا هیڅ چا ته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چا ته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چا ته جانان نه وایم، زب بیا هیڅ چا ته ارمان نه وایم، زب بیا هیڅ چا ته د خپل زړه خان نه وایم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم، زب له غرونو درناوی راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم را واخلم، زب د لوی اسمان سینه چیری کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګلی تبي مخیر غونه وتروړم، زب الفاظ هوا کې وکرم، زب له تور نه د میم تور را لری کړم، زب د شپې تیرو کې چغي وکړم، زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم، زب غوغا ته هم وګونی سما، زب خاموش الفاظ ولولما، زب می آه ته جامی واغوندم، زب خفغان صادر کی غوټه کړم، زب خندا په دار را وزړوم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، دادم زاد بچو کی یواز تا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا مین راوړم ټول یارانو ته به خبر سپین راوړم، لڅو یارانو نه می کرک کیږي، خپل مارانو نه می کرک کیږي، مداری توپ را باندې بدی لگی، دو مخی توپ را باندې بدی لگی، د سیاسیونو نه هم خنوړم، دوی ډیر خونخوار خلق دی، پلار روان خو ډیر بیلار خلق دی، داسې هم شته چې ډیر د کار خلق دی، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، بس دی تیار ژوندون ته یې ورنا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب ړندی دنیا ته سترګې راوړم، زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم، زب کڼا ځمکه هم وډبوم او ورته وایم بچی دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده، دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده، دا رڼا تته ولي، دا تیاره زیاته ولي، دا مینه ورکه ولي، دا نفرت زیات ولي ده، دا دروغ چا جوړ کړل، دا رښتیا چا ورک کړل، نو دا اسمان ورک ولي ده، درون جهان سپک ولي ده، مینه نفرت خور ورور ژوند ده په مرگ درون پور، هو زب بیا رازم، زب بیا سا اخلم، زب بیا رازم، مینی ته خکو ما، نفرت ته نکو ما، او په لوړ ناره دغه ټپک اومه په نصیبه به می پرته وا، چیرته زما نازک بدن، چیرته غمونه، هو زب بیا رازم، هو زب بیا رازم، زب بیا چغی وکړم او دا به ووایم چې سوزیږم او رکیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، خندیږم خوژړیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، سوزیږم او خوږیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، خندیږم خوژړیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، زره زره په خپل وجود ټولیږم او رکیږم، ماتیږم آه ماتیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، دستا د وجود اتر منن بیا خار کې حس کړي، زنګیږم هی زنګیږم، څوک شته چې درد می کم کړي،
جرنو نظر یا به پر مرغ یاد نیم اسمان وستوره یاد سیم منزوبه یا به جرنو نظر یا به پر مرغ یاد نیم آسمان وستوره یاد سیم منزوبه یا کتره د شبنم ز نمی پلا نمی نکوه نہ میں دوست نہ میں دشمن وے نہ میں بدوے نہ میں خوے یا کترے دشب نمز نہ میں پیار نہ میں نکوے نہ میں دوست نہ میں دشمن وے نہ میں بدوے نہ میں خوے نہ جہاں جہان بلو جنت وہ کرشت نوے او ہر صبح خدایا سبستا شکوے کتوے ساروت بنوے نا جہان بلو جنت وہ کرشت نوے او ہر صبح خدایا سبستا شکوے کتوے